السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په پاکستان کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د وتلو د مهلت نن وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوی د پاکستان حکومت سره له سبا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کی. په یو بل راپور کې مو د افغانستان د کرکټ د ټیم پرونی بریا ته کتنه کړې ده چې په نړیوال جام کې پرله پسې درېمه بریا ده. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیګلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د کاناډا حکومت خوښ دی چې وی کولای شوې لټاکل شوی مهلت نه مخکې کاناډا ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیګ لړۍ بشپړه کړي. ټاکل شوی و چې د پناه غوښتونکو د لیګ دغه عملیات چې د افغانانو د بیا میشتېدو په نوم پروګرام له مخې ترسره کیږي د روان میلادي کال په پای کې بشپړ شي، خو دغه لړۍ څو ورځې وړاندې د پناه غوښتونکو د وروستۍ چارتر الوتکه تر تاګ وروسته پوره شوه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر حاکان فدان سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو پر اهمیت سربیره د نویو سوداګریزو دهلیزونو په پرانیستلو هم ټینګار شوی دی. د بیان له مخې امیر خان متقی د ترکیې هیواد له مرستو مننه کړې او په انقره او استانبول کې د طالبانو د معرفي شوو ډیپلوماتانو منل په دوه اړخیزو اړیکو کې ښه پرمختګ بللی دی. د حاکان فدان په حواله راغلی چې ترکیه له افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي، که څه هم د ترکیه په شمول د سیمې په لرو او نږدې هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماتان منل شوي، خو هڅې و هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مولوی عبدالاحد طالب د طالبانو د مشر مولوی هبت الله خونزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. باختر دولتي اجانس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې دغه مقرری د طالبانو د مشرتابه د حکم له مخې شوې ده. مولوی طالب په خوا د هلمند والی وو. د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده چې له هیڅ بهرنۍ رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ سره مرکه نه ده کړې تر اوسه په عام محضر کې هم نه دی لیدل شوی. اروپای ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل ایکس پانل لیکلې ده. د بیان له مخې د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسې یو ان ډی پی افغانستان څنګه په دغه ګډ پروګرام سره د شریعت مطابق د سپما ګروپونو او کوچنیو پورونو لپاره د افغان خزینه سوداګرو او ځوانانو متشبثینو لاسنیوي کوي. اروپای ټولنې نه دی ویلي چې څومره خزینه سوداګر له دغه پروګرام برخمنېږي، خو زیاته کړې ده چې تمه ده په شپږو ولایتونو کې دا پروګرام پلی شي. او په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په غزه کې له دوه خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو هوایي بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کوي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې تر څنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو هم پناه اخیستی. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. له پاکستانه د بی اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د دغه هیواد د حکومت ضرب الاجل نن سه شنبه پای ته رسیږي. یوه میاشت وړاندې اسلام آباد ټولو ناقانونه کډوالو ته خبرداری ورکړ چې که د نومبر تر لومړۍ پورې له پاکستانه ونه وځي نو له هیواده به وشړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې دغه پلان وځندوي. دغه راز د پاکستان په څو ښارونو کې د حکومت د دغه پریکړې پر ضد مظاهرې هم شوي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
راپورونه وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ له ټاکلې مودې مخکې پیل کړې ده. یو تن افغان کډوال محمد آصف آزادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پولیس چاپی وخی دیدو پالن کې لعنت کړه رسمینه نو خو چاپی دیدو چاپی وخی پټه پټه راش سړی تر نه بوز دي زنانه پیسې تر نه غواړي
کڅه ملګرو ملتونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د شړلو پلان وزندوي خو پاکستانی چارواکي وایي د نومبر په لومړۍ نیټه به د ناقانونه کډوالو د اخراج لړۍ پیل شي د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي د بی اسناد کډوالو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونه د دغو کډوالو پر استوګنځایونو چاپی وهي چې هغوی ونیسي او د کډوالو مرکزونو ته یې ولیږدوي خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ په خپل وروستۍ اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري ناورین رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي په جنیوا کې د دې کمشنرۍ ویاندې روینا شمید ثانی ویلي د افغان کډوالو هر ډول ستنېدل باید خوندي با عزته داوطلبانه او د نړیوالو قوانینو له مخې وي نوموړي د کډوالو د شړلو طرحه ډېره د اندېښنې وړ بلله او ویل هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخ دي افغانستان ته د ستنېدو پر مهال به له بشري حقونو له جدي نقص لکه نیول شکنجه خپل سري توقیف او نورو غیر انساني چلندونو سره مخ شي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي د اخراج پریکړه یوازې د غیر قانوني کډوالو په اړه کېږي او هغه کسان چې د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې مستثنا دي په همدې حال کې د اسلام آباد او کراچۍ په ګډون د پاکستان په څو ښارونو کې د ښځو د حقونو فعالانو د افغان کډوالو د ایستلو د پلان پر ضد مظاهرې کړي په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د افغان مهاجرینو له مسلې څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره غوره شرایط ترلاسه کړي د پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو طارق فرادي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان آرمی تصمیم دی خو له سرپرست حکومت څخه استفاده کوي چې دغه عمل تکمیل کړي پاکستان څو ورځې وروسته IMF سره یو میټینګ لري او IMF سره یو پاکیج غوالی چې پاکستان ته مرسته شي متاسفانه
افغان کډوال معامله کې په دې خبره کې افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر انساني بللی او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د واټن لامل کیږي
اوریدونکو و موریدل چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته چشمیره یو اشاری و میلیونه خودل شوی ورک د ورکل شوی مهلت یا ضرب الاجل نن روسي ورځ ده او د پاکستان د حکومت د پریکړې لمخه سر له سبب د دغه ناقانونه کډوالو د نیولو او افغانستان ته د را استولو لړۍ پیلېږي په همدې حال کې زرګونه افغان کډوال په دې وروستیو کې د سپین بولدک لارې افغانستان ته راستانه شوي دي دغه افغان کډوال چې اوس خپل وطن ته راغلي هلته په پاکستان کې د پولیسو له زور زیاتی شکایتونه لري تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
د کندهار د سپین بولدک چمن لار دلته په کډبار په سلګونه لاري او دانسن موټرونه له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته داخليږي راغلی کډوال دلته د کندهار د سپین بولدک لسوالی د راستنیدونکو په کیم کې خپل قانوني مراحل بشپړوي عبدالنبی اوروري هغه افغان کډوال دي چې تازه د خپل کورنۍ سره یو ځای له شاوخوا 25 کال ورسته هیوا ترسته نصیب دي
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به طلب په 15000 لزره 15000 دا به موږ ساتي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنال مودغه پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ شو بعد لغسه بالا موږ دا وې چې ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچه ډوډۍ دي چې لدې زوره موږ خلاص خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسې دي دې زې بالا اثرات موږ نه غواړو
عبدالغیاث یو بل افغان کډوال دی چې 15 کلونه وړاندې د خپل کورنۍ سره یو ځای د کار لپاره پاکستان ته مهاجر شوی وو دی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دې هیواد د پوځیانو له لوري د زورګونی وهلو ډبولو پر کورونو چاپو او له دې څخه په بیلابیلو نمونو د پیسو اخیستلو کیسې کوي
ټول مو ورشکاره کبل به جوړو ته بوت چال ته به بوت نور ورځ به ورځ دیوځ به بندي و بیا چې وکس براله بالا جوړ بیا سل به زر راکه یا 15000 راکه بالا به پرچرا باندې کارت موږ سره پیسې نه وینو چې څه مور کړی وای پرچرا باندې کارت کړو بیا بل ته بندي 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 ورور بیا به شلو زیات 15000 وخ راکه بیا چې به راي لاک ورور دیوځ په کور کې ناس یو شپ سه بولاټ بیا به ونیو بیا پیسې را سره واخست دغه ګرالو کوټه ده کوټه کوم دوه ورځې تیرې کړه غزګ و دل ترال اسلام آباد کوم دغه دی پنجاب کوم دغه دی لاهور سر اخلاص ټول علاقے کې دا ظلم کې داخله
د پاکستان لوري هیوا ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ټاکل سوی ضرب العجل نن سه شنبه د اکتوبر 11 پای ته رسیږي چې ورسره مهاله د کندهار سپین بولدک او چمن لاري د افغان کډوالو راتګ زیات شوی په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو ریاست د معلوماتو لمخې هر ورځ د سپین بولدک لاري 250 کورنۍ هیواد راستنیږي چې په روانه میاشت کې د راغلو کډوالو شمیر 4600 کورنۍ ته رسیدلی په عین وخت کې راستنه شوی کډوال د طالبانو له حکومت څخه د سرپناه او کار پیدا کوي لغشتنه کوي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې یو بل په خوانی یاتل لوبډلې سریلانکا ماته کړه د په نړیوال جام کې د افغانستان شپږم لوبه او دریم برای دی افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان ته هم ماته ورکړي تفصیل له صفی الله سانګ زیاو
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماته ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هلي ژوندې وساتلې لوبه بیګا د هند په پونه ښار کې وشوه افغانستان وتوانی د سریلانکا د ټیم لخوا د 202 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړی
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
The Afghanistan cricket the military team sar rozun ki Jonathan Trott tar lobi urusta de Afghan lobhaaro de kho lobo de ilat paada yewi pukhtani pa jawab ki wel Afghan lobhaari de bakht aw talib hisab na lobigi balki pa bashpar plan aw wartiya sara maidan ta kuzigi
And so when it comes to match day it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځ وی خبره بخت او تالیت نه پریږدو بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زليګه ورتیا لري او په دې هله لوبي کې چې خي منډي جوړی کړي او همداسي مورال نور مهم راتلونکو لوبو کې ولري
important games coming up
لسریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لوبړای بالنګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو خو زليت هغه چې تر یوې لوبي دمي ورسته بیا ټیم تر هغه لوي وتوانید څلور وکټ واخلي او د لوبي غوړه لوبغاړي هم شو داغه تر څنګه مجیب الرحمن دوا راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیستم یو لوبغاړی رحمان الله ګربس او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډې پرمال اوسوځول په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 201 منډو ټول کړ چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده د افغانستان لپاره په جواب کې کڅام پهلیز لوبغاړی رحمان الله ګربس په هیڅ منډو اوټ شو خو ورسته ابراهیم زدران نه دیر او رحمت شاه دوش په منډې وکړي د دوی تر سوځیدو ورسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی اته پندوس او عظمت الله دریاویا منډې وکړي او لوبه وګټله افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول اووم ځای پنځم مقام ته پورته شو همدارنګه د افغانستان ران ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو خو لا هم په منفي کې پاتې دی ران ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي د افغانستان بل لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په دریمه په لکنو کې له هالند سره ده د ملي ټیم سر روزون کې جاناتن ټروټ له هالند سره د لوبي پاړه وویل
The Netherlands is our next game they've
played. زموږ روانه لوبه هالند سره ده هغه تر دې د ډیر ښه لوبي دلی خای یو سخت لوبه مخکې ول رخ پنړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبي کې ځکه لدی ورسته هر لوبه سخت ده موږ هالند سره لوبي لپاره ځانونه چمتو کوو افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبي کړی چې څلورې تری غټلی افغانستان پر روان نړیوال جام کې لشپګو لوبو درې غټلی له پاکستان انګلستان او سریلانکا خو پر هند بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللی د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پایلوبې ته د وتلو لپاره باید لپاتې دریو لوبو چې د هالند جنوبی افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخه په لوړ توپیر وګټي
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه دا تاندي څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دی ونی په خبرونه کې په دی غږی ګوچی ولی او شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پای را سره وي دا پوښتنې به مو جواب شي
له کاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او در نور ډیر مسائل
چې دغه حق انتخاب کې باید مستقل او وسی لوی ستونزه هم ده چې مونږ نوی سبق ته نه پرېږدي چې ورشو
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخنی په زور ودور باندې شي، دا په انده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي، له کاله رنیول تر خبرو کول تر خبرو کول تر انتخاب او داسې نور ډیر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی، زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخت پورې چې درته پورې خود کې واښو نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي نه ځان ته بیلا د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتې بل څه نشي کولای، خو کله چې د خود کې فاس شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدی هغه کینه چې سره په زړه کې دینو زیاتره وخت په غره برسېره شي، چې بیا ډېر بد واقع به مول لري، خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تازه نو وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانانې پاړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله شي چې حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته یې مونږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني، نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر د دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې لارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینی ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ یې نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره یې بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه
کچری یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنکړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د ستروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې، په داسې وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي. قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېز انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله وغوسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمیل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی ناستې په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی ناستې په نویو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هرې ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سره داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم کاردښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا قواعد لرو هماغه ته په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان ماډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسې به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوي یاستئ چې ناراحته کړي به یې وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمني په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو له ده متفاوتو، دا هېڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره ځان لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې د ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي، چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچ سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړل چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چاته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه کنه شعوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي نو دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک هر رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما ډېرې یو شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېره بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله دا اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې ما ځان ته یو حد وټاکه یو مز وټاکه.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخت ده. که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي، که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 15 ورځې ښیي، 15 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فرقېدو په معنا دي.
ترنک خپله هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بیوسهای کې اوسېدو چې هغوی ډیر دا موضوع پکې دی ولده په ډیر عجیب نمونه بیا د سپور کله به د خپل منځ کې سره لګیا و خپل منځ کې خبر سره کې زبدی تهرانو کوشش په دې باندې وسیمم د دې په ډاله کې شریک کوارته نه یاد سي د مخ مم پوکړي ول زه دې چنت نه يم دواله نه مرته تیار نسم دا شان برداشت ولای په کوټ به مې سي دا شان اول ختاسي ډاره نیو کې کوشش مزي کوم تاسو نسې کول نور سر ختمن باید مراد کړئ هغه کسان چې بل خصوص تاسو څخه لري وي یا دې بل صحیح وي یا پیژنې نه
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو لا تیری مخنیوي وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو دا د خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویر ملاندې
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخنیول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد که موږ خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفولی شو کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان د ځان تعریف باید شي موږ څو رقم ځان لرو یو شخصي ځان لرو یو هم اجتماعي ځان لرو وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی تا شخصي معلومات را وسپړي تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله و کی او پاد کیغه اجتماعی زان یا طولانی زان به طور مثال زه مثلا وقت تا سر از مخامخ کیغه ما زه د خپل شخصی زانس که باید روزمه ولی چې تا سر مخامخیم او ته او زه پر کوم ځکه حضور لرو په طولانه کې حضور لرو نو در تغه د طولن اخلاقیات کلتور رسم و رواجوس که باید بیرون نوزو من یو تاسو در شخصی مسائل طولانیزم رنگ ورته ورکو مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده د ته وایم پوسټ دا کاکول د ولادت سی وهله ته بد اخلاق انسانه در اخلاق طولانیز مرز لري ته مثلا کاکول یا دیده مثلا در لباس ورش شخصی بنه ده طولانیز هویت ته دی ورته شامل کړي دا په دې معنی باندې چې موږ دا دوه مرزونه خو نه دی هغه کړي مشخص کړي دي
که چیرې پر روابطو کې شخصی یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي کوم ستونزې را ولاړول شي
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځو یا هر څومره خلک چیرته هغه د سپک کارم چې دا ځوان دا ولې د سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړي یو تیره خبره یو باندې وکړه نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړوړو د روابطو شبکه ده د دې اعتماد له منځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وینې او داسې ټوکه ما نن درسره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شي بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکو یو احساس داده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر په خپل ټوکه باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغوی ته بد درس ورکو او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بی احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړ خو خمه وکړل دا نور میز دکې چې حالانو راځه پوسې زبانه دا کار وکم د بی احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ورته ځکه کو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیرای وي ل دې ورسره څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
بهترین د حل لار په دوه شکیلم یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو مختلفه حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته چې زه مزرعت غواړم که دا سوال شخصي یې کولای سي چې جواب را نکې، اما کته وسره راحتي جواب راکا سوال دې مطرح کې. دویم د حل لار داده ک نور خلکو ته غوړو چې خپل ځان ورو پیژنو چې دا ویره هم شته چې غوی د موږ تاسو حد او حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کی. نو بهترین خبره داده چې ترڅو کولای سو ا د خپل بعد شخصي مسائل که حساس دی یا حساس ندی غوی د خپل دوستان سره ور شریک موږ تاسو د فکر کو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نور باید مقر رقم او پیژني ور رسوم رغه کې دلای وسره که زه خپل غوړم ځان مطرح کم نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته که بل څو غوړم مثلا چې زه در حد او پیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پښتن له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي
ټوک داس یو کار کوي چې هغه خپل حالت یې رای کوي او ته ورته ګوري ستاکس لمل باید دغه پوره نڅوي
زه فکر کوم بیا هم پښتنه زو وسکه کوم پښتنه وسکه کوم چې ورور دا کار دیواله وک کته متوجه نشي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم ک ما دا کار کړای وای تا سره ته څه فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لګ زره خراب شوی دا موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپیډ وو ورته وای چې دا کار مکه خدا سپیډ وه خپل بد کار ده تنه په یو نفر په بد روش باندې لبدیس کا راګرځي دا غلط کار ده نو بعض وخت موږ تاسو د نور ته اشتباه کوي یا حدس کوي دوی نه باید ملامت کو په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي تر بیا خښون ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو د نننۍ خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او د ووم ټولګي بیولوژي لولو دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خون کې راته تخملرونکو نباتات بیانوي د تخملرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوي ولولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکو نباتات له ښکارا زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري د درس په دویمه برخه کې پاڼه ولولو خون کې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته وایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده د هغه پوښتنې دي چې د خون کې په درس کې ځوابېږي
تخملرونکو نباتات دغه نباتات رشه دندر یا ساکا او پان لري او دانه تولیدوي تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي ظاهر البذر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانه شکارا دي او ګل نه تولیدوي مخفی البذر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په جوړش کې پټ وي چې میوه ورته وایي څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو لاري منځ راځي د ګلرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي ګلرونکو نباتات په دوو برخو ویشل شوی دي یو مشیمه نباتات چې دانه یې له یوې پلې څخه جوړ شوی دي لکه غنم اوربشي او جوار او بل دو مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانه له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي لکه لوبیا نخود او نور د تخم لرونکو نباتات جوړش تاسو تخم لرونکو نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو اول ریشه د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې پا په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له رشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي. پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت: د پاڼې دواړه خواوې د ایفیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ ایفیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر ایفیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی ایپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته وویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کې راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایی ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایی ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایی ترکیب فوتوسینتیز په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایی ترکیب په واسطه خپل غذایی توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایی ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایی ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایی توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایی ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په مني کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په زیایی ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه گلوکوز یا قند جوړوي. د ځایي ترکیب په بهیر کې له گلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروټین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي. او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر فلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چی نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیت رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجي او غیر زوجي ډیرش لري. غیر زوجي ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي. هره ټوټه یې کولی شي نوې خزه منځته راوړي. د خزو په زوجي ډیرش کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزي رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورس. د غیر وایي نباتات یو بل نه وده چې ځیګار ته ډیر ورتوالی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کومیا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیټ بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات به ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځان ته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک ووایي چې زړه د ملسه عضلاتو څخه دی که د اسکلیټي عضلاتو څخه دی، د دې دوو څخه دی، و څخه هم نه دی، زړه ځان ته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم و چپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم، پیری کاردیم که چیری معنا کودا یو د ترمینولوژی لغات، پیری معنا شاوخه، کاردیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده، دیغه په واسطه باندې هدا سوی دی، د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکت په وخت کې وسولېږي. د زړه جوپونه. زړه اول خدای چې پرسته او چپه طرف باندې، رایت هارت او لیفت هارت، راسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. دغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نومول سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه. د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د چسوک وایي چې وای زړه سره یو، هغه دا معنا چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره راسته اوزین چې دی هغه و راسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپیډیا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپیډ یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیر شریان او د راسته بوتین تر مابینځ، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفا کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری والو یا ریوی دریڅې په نامه سره یادیږي، یا ریوی والو. او د ابهر شریان، د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابینځ، کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي. دلته که چیرې تاسو وګورئ چک سپیډ والب ما درته ویل چې د راسته اوزین او راسته بوتین تر مابینځ پروت دی. د دې یو ښه خاصیت دا دی، د ټولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړه سي. مثلا د راسته اوزین څخه راسته بوتین ته وینه ایله کوي چې ولاړه سي، مګر کله چې وینه واره له راسته بوتین ډک سو، دی دغه درې پلیه سره بندوي، نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته راسته اوزین ته وینه راپورته سي. د چپه اوزین او چپه بوتین تر مابینځ مو بایکاسپیډ یا میټرل وال یا دوه پلې، دلته تاسو وینئ درې پلې لري، دلته دوه پلې لري. او بل مو ویل چې د راسته بوتین او ریوی شریان یا د سږو د شریان تر مابینځ پلمونری وال موجود وو، او د چپه بوتین او ابهر شریان تر مابینځ اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ته راځو. دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي. اوس به نو دا ووایو چې زړه خپله د کومې لارې څخه خپله وینه اخلي، د ته خپله د کومې لارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا عقلي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه جلا کیږي د اکلیلی شریان په نامه باندې. دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکی اضافه مواد کاربون دای اکساید چې دی هغه بیرته د اکریلی ورید یا کورونا ریوین په واسطه باندې د زړه رسته د لیست اچول کیږي. کورونا راټری د شنه رنګ چې دی دا ټوله ارټری وینونه دی او سره رنګ چې دی هغه ارټریز یا شریانونه دی. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر ونو ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کړم. زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوو ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته. رسته اوزین ته چې کله وینه راله دلته شکسپیل والو موږ وویل چې موجود دی دا وال خلاصیږي رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا وال مکمل تړل کیږي نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا پلمونري یا د سږو ورید دی د سږو شریان دی دته وینه ځي وسوجته حالت تصفیه کیږي د هغه ځای بیرته راوړل کیږي دغه دوه پلمون ریوینو په واسطه باندې. که تاسو په یاد مو ژوول چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوی شریان کې او پاکه وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي. نو د سرسخه پاکه وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و رسته چپا وزین ته راوړل کیږي. د چپا وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بایکسپیډ وال موجود و دوه پلی وال موجود و هغه خلاصیږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي. کله چې چپا بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ سي. دغه اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپو کې چپابوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي. یعنی د یو پمپ څخه نیولې درسته او زین د پمپ څخه نیولې د چپابوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو را وګرځیدل دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد سو. د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي خود دروند کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالاتو کې کمیږي هم. او بل د وینې دوران تر زده وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی. یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی. دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی. په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي. کله چې وینه ولاړل دا وینه ټول سیستم ته ولاړل بیرته رااله په رسته اوزین کې خالص وله. دا ټول یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران ورته وي مګر کوچنی دوران دا بل ته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوی شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړل هلته فقط تصفیه سول ځکه چې ناپاکه د پاکس وله بیرته د ریوی ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا اوزین ته. دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سول.
د هیله چین نه نه درس مو د پام وړ ګرځیدلې وی د ووم ټولګي ز د کوونکو تبا پر اتلونکو درسي سات کې د ایکوسيستم عوامل بیان شي. پاتم ټولګي کې شمزي لرون کې یا فقاریا حیوانات ولو او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
دستات روبای ما پری بدی تر مرگان نکم دستاد روبان پری بدی تر مرگان نکم دستاد روبان اس میں نگار نشوی دنگ با اقرار نشوی اس میں نگار نشوی دنگ با اقرار نشوی پٹ پٹ گرزے گے واکے تل تدا آگیا سلا پٹ پٹ گرزے گے واکے تل تدا آگیا سلا دزم آیار نشوی دم آدلدار نشوی دزم آیار نشوی دم آدلدار نشوی عمر میں تیر شکورا ٹھول دے انتظار سلا عمر میں تیر شکورا pura tol de intezar sara چلو ول کبیرا سرا دل پتو کو سرتا دل پتو کو سرتا نلری سرحمن ستا داز رنگ دل بریتا داز رنگ دل بریتا نلری سرحمن ستا داز رنگ دل بریتا نلری سرحمن ستا داز رنگ دل بریتا مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تم مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی چوزل دن کرم مشد افحاق دیدار سلام چوزل دن کرم مشد افحاق دیدار